آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی. د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به تر سره سي مولې پسترګو
په زر پانه کې به لنډ کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې چرنی د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته ته ولیکل.
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور دا سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر گی نشته سترګي دا سنم. غنی 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 خور دا سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر گی نشته سترګي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، ښایي بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نه شي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خپرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتي مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېیمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګ کانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدای له ډیپلوماتیکو لارو وستایي، او همدارنګه یې ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و، او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه آثار د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی، او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته، او دې ته ورته نور آثار هم په ملي موزیم کې شتون لري. او همدارنګه دا آثار د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هېواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې حسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل هوساینې په فکر کې شوی، نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بېلابېل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بېلابېل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلې شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه وو، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړو قیزه کړو او د هغه اس په واسطه به دا ګاډي چلیدل رواني ده او البته یو کس به و چې هغه ګاډي به رهبری کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
هغه زرغونه زیاتوي چې ګاډي یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنگلاديش او نور سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخنی خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لی دی، او اکثریا دی یو ځای نه بل ځای ته چتلو په ټانګه کې بدلو، یعنی په دې ګاډۍ کې براوتلو. نو دا یو وسیله و د نقلیا هغه لپاره د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنی د ټیکسي کار
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسي ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده، نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خېژي او د ټانګره روانه ده، او نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاده فضا ده، شیشې نشته دي، نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، د شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خود انساني او عاطفو له مخې پر څاروي زړه خوږیږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګاډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په ښارونو کې مشته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فواید چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود و. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روان و. خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځان ته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مریو زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپلې خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینت هغه ښکلایي چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مریو اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه الوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې راسره شریکوي، دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس ښه دی لاغه به واورو.
لرګونه به جوړ کړی و، پښې به ورکړی و، داسې یو خبره خو تنا به کې واچو، دا به تحقیق خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، مخصوص سپینګیری په مزار کې هم ډېرې وي، په نور ولایتو کې هم ډېرې اوس هغه بګۍ اوس نهشته، اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مسل. هغه وخت اقتصاد هم کمزورې او دا وسایل هم کم، نو له پیاده نه خو خود کې سپور به سي، وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو. ښه آس یې ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم آسونه دي یرغه ورته وایي، په یرغه تو بتله ډېر ښه خوند به کوي، یو قسم یا بوګان دي. هغه به بیا داسې بګۍ به یې وهله، د اسای په عذابه وایم. نو اکثره به خلکو د یرغه آسونه اخیسته، درلودم تاتاري آس به ورته ویلې، ډېرې ښې آس به دا د موږ لکه موټر لکه جهاز داسې و، دوه کیلومتره، درې کیلومتره، څلور پنځه کیلومتره، لس کیلومتره به لرې، درې څلور ساعتو کې به ځان رسولی سو.
نوموړی وایي چې اوس د آسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک آسون نه ساتي، دا ځکه چې د آس ساتنه ځانګړې ستونزې ګالل غواړي. اوریدونکو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو ګاډۍ وکتله. په ګاډۍ کې د ګاډیوان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومېده ناست و. لغه مو پوښتل چې په ګاډۍ کې ولې سفر کوي. هغه ویل
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کړی. رښتیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لري ځای وي سفر پکې خوند کوي. بله خبره دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې په خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي.
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی. مخوا به ډیر خلک په ټانګه کې تلل، مګر اوس نه ځي ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثره هغه خلک پکې ځي چې غریب وي.
د دې خبره چې دای هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړتیا ده، ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی.
ټانګه دیش کله مخکې دا غنه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کله مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې، اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وو دوی لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه له منځه تللې ده په اکثرو سیمو کې، کېدای شي ډېرې کمې وي. خو زه فکر کوم چې نننیو شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا یې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي. نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي. نو فکر کوم ټانګې نه توقع کول چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه در سره منم، خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې
فکر زده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکو کې په سینماګانو وښودل شي. د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره د پوښتنې او اندېښنې پیدا شوې چې په فلم کې به د ننني افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څېره په څه ډول انځور شوی وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي. خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ماته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته ځا معرفي کړی و. ما په دې خاطر چې د نامخته ما ترباس فلم شروع کړی دی، هغه خلکو ته پته وا چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه د فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدت د احمد شاه ابدالي بابا رول لوبوي، یعنی زه د احمد شاه ابدالي بابا مین وفادار سپاهي یم، عسکر یم.
د دې فلم تخنیکي چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم ان شاء الله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبر صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم او ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم، زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي، د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي، دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي؟ فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه ابدالي بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی ان شاء الله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډایرکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي، هم دغسې تاریخي فلم یې جوړ کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې صحنې اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه، موږ څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جیپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، هر شی شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې د غم پوره کیږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تور باز فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی، بس ان شاء الله نږدې وختو کې را ریلیز دی، غم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کالو کې طالبان، افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په د فلم کې، د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو.
له تورباز او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم، سویرن کې می سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي، او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوی دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی، روان یم په هغه کې چې شدت نمیږي، بالیوډ فلم دی. او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي، ان شاء الله هغه شوټینګ به هغه د بالیوډ فلمونه دي، او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پوښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانی ما شوق اکټینګ سره، بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل، او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پوره کړ هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو لپاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مخته نه و، نو بیا بالیوډ ته ننوتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د تورباز چانس مالا ملاو شو چې ما باډی وای، ما پښتو، ما کاواره، بیا د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواستي وشوله. دغه زما اول فلم و چې هغه تورباز کې زما ډېر مین، ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه فلمو ته رانه تلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الومړی خو تاسو ته ښه راغلاست، زه په خیر راغلی زمونږ استودیو ته.
ډېر مننه کوم زم په خپل نوبت سره سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي.
مننه په دې هیله چې تاسو روغ او سلامات اوسئ. خوشاله شوم چې زمونږ استودیو ته راغللی. نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اکلا باندې ما ته وایاست چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیع غیاس ده. محمد رفیع غیاس څوک ده؟ د کوم کورنۍ پورې تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله؟ زده کړې د چیرته کړې دي؟ دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړئ.
سترګو زه د استاد غیاس مسیمه استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي. چلبته تر مې زریلې غیاس او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پړم ویلې.
بله
او تحصیل مې تقریبا مکتب مې خلاص کړې دولسم دریم کال پنتون مې د ټکنالوژي دی په بخش لابراتوار وایم. الهج سوالونه مطرح شوی وی.
اها ډیر ښه. تاسو کیږي په سر کې ما ته دا وایاست چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله؟
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله. ډیر کوچ نه یم نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و. چون زما ترونه نکمه دی بسندري ول زما ډیر خو خیدل مې چې سی خبرې شي زم سندري وایم نو هغه د غرمن مې د خیر خو دې پوره ک نو زم کوم تم سندری وای مزيات نه
ما تاسو سندری اوریدلې دې ډېر خوله غاګ لري دې خوله سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ولرېږي کسنګ
سیالي مثلا نه دا چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمول نه او کله بچ مکتب دوره کې منو مس باندې باندې سم سندره په ویلې سنسان باندې نه صورت نو غي به ورته ما سندره ما ویل سندره غړې کې دې شم غي ویلې ها چې کوشش وکول نه کیږي نو زما شوم ټوب نه شوق غیر دې کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما زما شوم ټوب نه ډیر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته په سې توګه خدمت وکړم.
ډیر زیاته مننه. نو کیږي مونږ ته دا موایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي؟
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې. پلارجان سره مې زده کړې دا چې هغه به ماته هارمونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خاني आवाज کوشش کو بیا هغه نه بعد مې تر زریالې غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسلې دی.
خا خا ډیر ښه. دغه شیرونه تاسو له کومه کوي؟ د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخيږي چې ورسخه کلب جوړ کړي؟
شاعران خو ډیر زړه د نامي خدا الله دې نورم زیات کړي.
امين امين.
او زړه د نکتي خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زرا مشکل باندې تمامي ورته نو هر شاعر زړه د نکتي دې هر شاعر چې ماته شاعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شعر انتخاب ما هغه شعر انتخاب ما چې جامع ته فساد ورکون کې نیوي جامع ته مضر نیوي جامع ته هغه شی تقدیمو ما چې هغه خون پکې وي زوخ پکې وي مینا پکې وي پیغام پکې وي داسې ډیر شان مور پکې وي دغه شعر زما انتخاب ما غزلیات انتخاب ما اوس خو دور غزل ډیر ځل خلک نوري مست سندري وري ز مست سندري ډیر زیاته وایم
ماست سندری ډیر وای ماست سندری یعنی ډیر لری ښه که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي؟
زما تقریبا سلورمه سندره په خیال نه سلورمه سندره مې غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم شیر د شعیب جان دی کمپوز په خانه دی غزل هغه لیکلې ده
ګلن کوم د چانا زم مجبور ما جانا نا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانا نا گلن کم د چانا ز مجبور ما جانا نا خفن شی تلمانا زو مجبور ما جانا نا گلن کم دچانا
نام خدا ډیر خیسته نو کی دې سندره پاک لمات لګ معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله سپتا کړی دا آیا کلب مورته جوړ کړی نه دا جوړ کړی دا ویډیو دا کاډیو دا
بلې هم ویډیو دې هم اډیو دې کلب مورته جوړ کړی دې تقریبا سلور کاله پنځه کاله مخکې مور جوړ کړی دې هغه وخت زه هم سي نیو نیو مو ګیرورې تراغلی نو تقریبا
د ځواني مرحله ونه
او یو لسم سم د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دا که د کلیپونو پاک را ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي
شکر دی زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم او شکر په بده واسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځای نشته دی
بله
زه په خارج نه ورکوم
بله رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې دمه مې ثبت کړی دي او شټونه اخلم سپتوما نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکړ میټول مکمل په داخل کې دي
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کرپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زمو خوښ شي ار شي ښه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زمو پوره په عرفان صافی می کړی دی عرفان صافی ډیر ښه سینماګر دی سنگین اسماعیل سنگین ډیر ښه شوټر دی کیمرې دی په دې باندې شوټ کړی دی او بس دې ډېر کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دینه بعد عمرزاد تلار شم او داسي باربوت تلار شم نور داسي ډېر پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکری زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدې مسلک سره ډیر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلی استه چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورنۍ ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلار جن ډیر او مورجانه مې ډیر زیات را سره هم دستی دي نو ماته زو زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښې ده چې نغې کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویلې او ډیر به مې زر زکاو نو بیا پلان را ته ویل چې زو څنګه کې نماز ورته ما ورته ویل چې پلان زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل ډاکټر درد شوی نو زه به ډاکټر شم نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتول چې زوی تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسه مولې پسترګو لاړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویمه او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدې چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاستې د ټپ برخه کې زده کړې لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختیا ډېر زیات دي هلته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلق کېږي عملي کارو کې او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کوم په ځونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغې ته آمادګۍ نه دي غیر دینه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم
ډېر ښه که اوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مسته سندره مې ده تا به زمزمه کوم تاسو
اتمان ولې نه مهرباني
ستد چرگل سلور پری دل لا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دنا لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے او بل بنوے جوڑ و ما لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته دست از خپل سندره و
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز شیده فلکلوری دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو وخت کولی سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وایي او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده هغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه میوزیکي وي او ښه آواز وي نو بیا سلف فیصد شو نو دا سنې چې 50% اواز سي 50% موسیقي خراب وي نو هغه به موسیقي کې دني شو هغه سندره کې دني شي دغه ورته یو بیت پکې وي
bale wo kayo sai ham kam wi no sandara ke mushkil paida
ki ha mushkil paida ki
ta us ta kam bo suk jurai
ma ta aksar plar me jurai arjan me jurai pardes gyas
ha ha dir da se ka kam bal cha bandim kala o gadi kampoz jur kai bya ba pacha jur kai
نو شتدی کمپوزران ډیر زیات شتدی زما خپل ترمه دی استاد می سریالی غیاس سرولی افغان چې کمپوزونه جوړی خوشحال عمر دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر الی حضرت چې خو موسیقي جوړی خو کمپوزونه جوړی او داسې ماس خان نه پیښور کی او ډیر هنرمندان نور چې خو موسیقي جوړی خو کمپوزونه جوړی
bale تاسو دغانا سندري ویلی
bale یو الک سره ویلی دي
خزینه او سره خودینه دی ویلی
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلی خو اینده کی کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغړ سره ویم چې هغه ورته یو پکې او کوم چې زغړ ما غشم
مثلا چا سره وای
مثلا نو سندرغړ ډیر زیات دی نو زما چې په دې فلم فلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ها ها چې ډیر خ سندرغړ دی
bale
او نور داسې څوک نه ګور ها
ها په دې هله چې تاسو خپل دې هله ته هم ورسېږئ هغه سره وکول شي سندره وایي ان شاء الله مبا
یو واو سندرغړی بل د چې ستاره یونس
ها ها په خبر کې ستاره یونس bale په خبر
چې هغه ډیر یو خبرتیا وی لري خپو هلري خیستداد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري خپلای لري
bale bale ډیر زیات مننه کور آباد په اخر کې وایو لاند غوندې وا زمزمه بل مونږ ته وکي بیا بنو خدای په باندې وکړو
اوسترګو زمزمه به درته زمزمه کوم چې یو غزل به درته ویم صحیح ده
سما ده مهرباني
او ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دی منظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې باقی بلبلان سی شائن پدنگ غرونو کی باقی بلبلان سی شائن پدنگ غرونو کی یار ریختیا آیا دنگ غرو کی سنگ کارم یار ریختیا آیا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چ مونږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسئ تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسئ
مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروفه ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي
چپو سره ولګی دی د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغا سره ورک شو آسمانی رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې له جیبه یې پاڼه راویسته څه یې ولیکل وزنګېده راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي د اوبو بله څپه راغله د کاغذ ته کتل څه یې لیکل په څپې پسې څپه راتله تله کاغذ یې ونغښت پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلانې پرېښودل پر شګو اوږد وغځېد د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو کښیناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شیر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تیر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
غنی خوړ داسې غم نه دارو لري نه دم، ګل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې دا سنم. غنی 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 خوړ داسې غم نه دارو لري نه دم، ګل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې دا سنم. غنی خوړ داسې غم داسې غم داسې غم ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم دا شہوت نویشت لان دنے کئی سرور شکم غنی اخوڑ دا سی غم نادارو لری ندم کل جہان دسترگی سترگی نشتسترگی دا سنم غنی سنم نہ پبام دلیلا مسجما سایا کی دا حرم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان دسترگی استرگی نشت استرگی دا سنم غنی اخوڑ دا سی غم نہ دارو لری ندم کل جہان دسترگی استرگی نشت استرگی دا سنم غنی 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 اخوڑ دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم دا سی غم